که درمن اوریدونکو د مشال مرکه کې خدای نور نصر په کوټه کې تاسو ته هرکلی وایم. د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له څېړونکي لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب سره کوه. ډاکټر رفیقي چې په پښتو، اردو او فارسي ژبو کې یو شمیر کتابونه چاپ شوي او ځینې نور یې لا هم ناچاپه پاتې دي. ډاکټر عبدالروف رفیقي چې په ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړی، ورسره نن د په کار او ژوند باندې د مشال ځانګړې شخصي مرکه کوه. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایو.
کور ودان ناصر صاحب،
تر ټولو له مخه که ستاسو د پیدایش په اړه راته ووایاس چې ستاسو پیدایش چیرې او کله سو؟
زه د ښوونځي د ریکارډ مطابق په شپږم اگست 1988 د چمن په ښار کې زیږیدلی یم. د چمن پخوانی ښار ډیر کوچنی ښار و، ډیر ښه ماحول و، ګردو خلکو یو د بل لس لس نسلونه سره پیژندل. نو د چمن فیض محمد روډ د جاسن مسجد، د مسجد محله و زموږ، او د ټرینچ روډ په بغل کې یو کالونی و د فیض محمد روډ باندې، په هغه کې پنجابیان هم اوسېدل. زما پیدایش په هغه کالونی کې دننه سوی دی.
او لومړنۍ زده کړې مو هم هلته په چمن کې وکړې؟
بلې، هو، لومړنی دوه کلاسونه کچی او اول کلاس ما په خوش محمد روډ پرایمری سکول چمن کې وکړې، او له هغه پس بیا د دویم سه تر لسم پورې مې زده کړې د چمن په های سکول کې وکړې. په دا سیمه کې د ګلستان او چمن ډیر پخوانی سکولونه دي. البته چمن په 1906 کې های سکول سوی دی. نو ما خپل لسم جماعت په 1903 کې له چمن های سکول څخه پاس کې، چې بورډ کې مدلته امتحان ورکې د کوټې بورډ، او لوستونکي وم د چمن های سکول. له هغه پس مې بیا 12 پورې زده کړې په چمن کې وکړې. ایف ایس سی د ساینسي علومو کې مې وکړه 12. او نو سیټ مې نو وسو د هغه وخت د چمن کالج چې و، انټر کالج و، تر 12 مو مالته زده کړې وکړې. بیا نو کوټې ته رالم 13 او 14 مې دلته بی ایس سی مې د ساینس کالج کوټې څخه په 1908 کې وکړه. او له هغه پس مې بیا په بلوچستان پوهنتون کې د کوټې په پوهنتون کې مې داخله واخیسته. په نباتاتو کې مې ایم ایس سی وکړه. ایم ایس سی چې مې کوله آخري کال مې و زده کړې، لږ هغه د دې سیشن شاته و، نو په بینک کې مې اپلای وکړه. یو کمپیټیټیو اگزام و د دې د امتحانو، یو درې سوه شپېته نروښه ځي موږ امتحان مو ورکوي. په هغه امتحان کې موږ یو شپېته الکوان زنانې پاس شوې، او بیا په انټرویو کې ګوا موږ اته الکوان او یوه انجلۍ سلیکټ شو. بیا په اگست 9 کې موږ ولاړو کراچی ته. هلته مو ټریننګ وکړې د بینک افیسر. شپږ میاشتې مې په کراچی کې دورې پوسټینګو په صدر کې اوسېدم، او په تاریک روډ برانچ کې مې پوسټینګ و. بیا په سندھی مسلم هاوسنگ سوسایټی کې مې یو څه وخت پوسټینګ و. نو هلته چې مې ټریننګ پوره کړې، بیا هغې بیرته موږ بلوچستان ته راواستولو. دلته چې رالو، په هغه زمانه کې دا زموږ د بینک مشر ارباب هاشم صاحب و، کاسای، هغه بیا زه واستولم بیرته چمن ته، خپل پلارني ټاټوبي ته. په چمن کې مې درې کاله پر دویم سیټ باندې کار وکړ، سیکنډ مینیجر، یا په هغه وخت کې اکاونټنټ اصطلاح و ورته. هغه مې وکړ د جنوري 1 څخه، بخښنه غواړم، د جنوري 4 څخه بیا زه پشین ته تبدیل شوم. هلته زه مینیجر په حیثیت مې په 4 کې په پشین کې وم. بیا بیرته په خانوزی کې مې بینک خلاص کړي. 15 مکمل هلته تیر کړي. په اپریل 14 کې بیرته چمن ته بیا ولاړم. نو بیا داسې وقتاً فوقتاً پشین، کوټه، چمن، یو دوه واره په خانوزی کې، چې البته دکتورا مې کوله، تیسیز مې لیکي، نو بل ځای ما فرصت نه سوه پیدا کولای. په دغه اته تر اوسه پورې دا مې سر 15 کال دی چې په بینک کې د سینیئر مینیجر په حیثیت او د ایگزیکټیو سکیل کې دا وخت اسټنٹ وایس پریزیدنٹ په حیثیت زه په بانک کې ملازمت کوم. او یو دلچسپ خبر دا درته وکم د زده کړو جریان یو نیوی کې په اسلام آباد کې یو رائټر د لیکوالو یو کانفرنس و. هلته یو کانفرنس کې موږ ته به مختلف لیکچرز راکول کېده د دوا اکیډمۍ یو سیمینار و. نو په هغه کې یو ډاکټر محمد ریاض خدای دې وبخشي یو پنجابی و د پنجاب یونیورسٹی کې پته سوی و. بیا د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی د اقبالیاتو مشر هغه دغونه هغه د سارا اکسنټ یو د پنجاب د یو سارایی پنجابی اکسنټ یو. نو دغه یو لیکچر و اقبال او ملت افاغنه. نو د چې به دا لیکچر راکاوی افاغنه افغان او جمال الدین افغانی ډیر خوند پر اخستی دا موږ د ټول پښتونخوا لیکوال و دا ځوانان. نو موږ به دا د لیکچر ډیر خوند اخستی چې د بول جمال الدین افغانی نو موږ ته ډیر خوند راکړي. نو بیا موږ ما په هغه سیمینار په دوران کې پر دا یو څه پوښتنې مې وکړې داسې بېخې کې د اقبال او د افغانستان په اړوند یو څه داسې پوښتنې دقیقې پوښتنې وې چې داسې عام چالو رواجي پوښتنې نه وې. د ته ډیر خوند ورکوي. بیا ما ته ویل ولته څه کار کوې څه شي کوې چیرې څنګه یې ډیر دم دلچسپي راکې واخیستل. نو ما ورته ویل چې یاره زه خو داسې یو په یو بینک کې مینیجر یم او افیسر یم او داسې دی او داسې. نو بیا د ما ته ویل ولته داسې وکړه په امفیل کې داخله واخه موږ به په اقبالیاتو کې ستا د اقبال ذوق ډیر تکړه دی پیاوړی دی او د افغانستان په باب ستا معلومات ډیر قوي دي. هغه وخت کې در راته ویل نو ته یو کار وکړه داسې امفیل واخه. مال زه امفیل څه کوم ولنه د علمي ذوق شوق اخو خیر د لږ تحریک راکړي امام درخواست ورواستوي. بیا هغه د دې کوم پروسیجرل کیسې چې بیا امفیل کې به داخله راکړل خو دغه کورسونو امتحانونو چې پاسېده او حتی چې بیا زما تیسیز فاینل کېدی دالته نو 2000 ته خبره راورسېده.
شپږ کاله
امفیل را سم واخسته. نو ما هم نفسې پرېښو. نو امفیل چې مې وکړي په هغه کال مې بیا په دستي د پی ایچ ډی اپلای کې وکړه. لنډه دا چې په 2015 کې دکتورا راکړه په ادبیاتو کې. بله.
او ډاکټر رفیقی صاحب تاسو د شعر خواته د لیکوالیو خواته بخیل له ماشومتوب مو هم د ذوق او شوق مو چې د خواته راغلاس او که یا هم ورسته بیا په ځواني کې مو د خواته راغلاس.
خبره دا شته چې دغه د علم او ادب شوق د کوچنیوالي سره شاید په ما کې وو. هغه یو خدا او پښتو غسر موږ رسمان او درسي موږ چیرې په مکتب کې لوستې نه ده. یو ټکی مونږ دی لوستې ټول دفترونو دلته تویني چې موږ ګرد کار په انګریزي کوو او دفتری ژبه مو انګریزي او ملي ژبه اردو ده. نو پښتو خو البته د شخصي مینې په مورید زموږ کورته زما مشر ورو هغه به د پښتو سره رسالې راوړلې. هغه به ما کتلې زه دلته د شپږم اووم لوستونکو په اتم کې بیا داسې و چې لږ فکر پخته کېدی. دلته په افغانستان کې انقلاب رالی دربدری شوې افغانان کډوال راله او هغه کتابونه هغه خبرې سره تبادله شوې سره دغه شوې. نو دغه شپو سه بیا یو خدا زموږ د ماجد یو ملا او هغه ډیر داسې تور غمچین بو د رسولات قدرت چې ما ویل د هغه د عربي تورو په حاشیه کې یا په ترجمه چې و د فارسي و د عربي تورو ترجمه په عربي او په فارسي په پښتو په فارسي و. نو هغه جبرن دا ملا د بیری به ما دغه توري سره جنگ ول پښتو مې زده کړ. او بیا د دې بنیادی زده کړې پس چې د رسالې کور تر کړلې دا به مې ویلې بس دغه شوق قرار واده کول. بیا چې زه لسم جماعت لرالم زما لومړنی شعر زه په لسم جماعت کې وم چې صابر صاحب دی خدای وبخشي سلطان محمد خان صابر هواد اخبار په هغه زمانه کې کوټي چاپاوه. په هغه کې صابر او شتیلا دوه فلسطین ماجر کیمپونه وو. په هغه باندې د اسرائیلو ټینګونو برید کړی وو. ډیر انسانان یې تلفات یې رسولي وو. نو هغه باندې په ملت اسلامیه کې په هغه زمانه کې یو ویر خور. نو زه د لسم سټوډنټ وم لوستونکی وم. نو دغه ویر پر ما اغیزه وکړه. ما شعر پر ولیکي بیا مې صابر صاحب له واسطه بیا صابر صاحب هغه چاپ کړي. دا د 1902 خبره ده. په 1902 کې زما لومړنی شعر چاپ شو. دغه رقم بیا د شعر بیا په خوشبختانه په دښپو کې صاحبزاده پروفیسر صاحبزاده حمید الله صاحب په چمن کالج کې پر پرنسپل نو بیا می دا غسر دعا سلام شروع سو دا صاحب زاده صاحب اکیډمیک جنبا ډیر پیوړی و نو د زیت چې بزکل کله مزګر وخت ورغلم التبه ابن خلقان پروتو التبه ابن جوزی پروتو التبه المنتظم پروتو التبه اعلام زرکلی پروتو نو زما بیا د فارسی التبه فردوسی و رومیو خیام پراته نو زما بیا د فارسی او عربی سره علمی ذوق نور هم وده وکړه دغه ډول زما د شعر او د ادب دراتلو پیلامه جوړه
کومې ژبې ستاسو په هغوی باندې تاسو خبرې کولی سئ تاسو یې لوست او لیک پکې کولی سئ
خبرې خو نو ناصر صاحب دغه دی چې ته وینې چې پښتو خو مې نو مورنۍ ژبه ده او اردو خو نو دلته د پاکستان هغه ژبه ده او انګریزي خو نو د ډوډۍ ژبه ده چې ډوډۍ په پیدا کوو عربي فارسي سپیکینګ شایم داسې یو اتیا نوي فیصده فارسي سپیکینګ لیکن لیکې انشاءالله الحمدلله سل فیصده کولای سم په فارسی کې بخی روان کلم لرم مگر سپیکینګ چې دی هغه می یو اتیا فیصده دی لیکن عربي په تفهیم په اوریدلو کې پوهیږم او لوستې هم داسې ډیر ښه پیاوړی جنبه باندې په نوي فیصده زه په ماخذاتو کې کار جین اخیستلی سم مگر سپیکینګ یې نسم کولای
او ډاکټر رفیقی صاحب تاسو څېړنې کړې تاسو لیکنې کړې دا یوازې په پښتو ژبه کې تاسو کړې که دا څېړنې او لیکنې تاسو په فارسی او عربي ژبه کې هم کړې
نصر صاحب دروسه پوری زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي په چاپو کتابونو کې هغه په پښتو کې هم چاپ دي په فارسی کې هم چاپ دي او په دغه ډول په اردو کې په دا درو ژبو کې مې آثار چاپ دي البته په انګریزي کې مې ناچاپه تیسیز چې کله ما یې میسي کوله هغه تیسیز مې ناچاپه پروت دی که ژوندی وم انشاءالله هغه هم د چاپ اراده لرم
او ډاکټر صاحب دغه ستا چې کوم چاپ شوي آثار دي دغو که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څومره دي په کوم تاسو ویل چې په درو ژبو کې د اردو پښتو او فارسي کې او څیش څیش دي که نومونه داسې کتابونه درته معلومیږي درته یاد وي
ولا زړګی لومړنی کتاب مې د ملا عبدالسلام اشیزي په باب د کوژک ستوري په 1908 کې چاپ شو لاغه پس مې بیا په 1909 کې د ملا قلندر اڅکزی چې په 1910 کې په ډیلی کې وژل شوی و دغه خواره واره شیری پرچی مې سره راټولې کې او څېړنه مې پر وکړه هغه چاپ سوه دا ډول د میرعلي اندړ دیوان دی چې هغه ورکو یو قلمي نسخه وه حتی یکې وې تذکرې د هغه یادونه یو ځای نه دراوړې هغه چاپ د میرعلي اندړ د مقر دی نو د پښتو نثره مې څېړنه وکړه د پښتو شعر یو صنف دی چې هغه بیخي اوس مخ پر ور کېدو دی د ملا جانان اخوند ځینې آثار په لاس راغله خطي نو په هغه باندې مې کار وکړ د حج احکام مې چاپ کړه او بیا وروسته د یو بل ډیر خوږ نثر و پښتو د قرآن شریف د تفسیر یو ځینې دغه وه هغه مې په زین البیان په نامه یو بزنیم شپار ساو صفی و اغا می چاب که لاغه پس بیا پا لومری افغان انگلیس جنگ باندی د اکبرنامه مشهور کتاب دی چې د افغانستان د تاریخ ټولنی د اغه فارسی ورژن چاپ کړی دی دا د غازی محمد اکبر خان یو معاصر دی په کشمیر کې حمید نومیږي چې د ډوګرا راج باغی شاعر دی او په کشمیر کې د پر آثار او پر فن او پر فکر پابندی و خود د فارسی د شاهنامه په جواب کې د پښتنو میړانی په اکبرنامه کې په 4500 فارسی شعرونو کې راوړی دی دغه اکبرنامه بیا ملا جانان اخوند په کندهار کې منظومه ژباړلې ده چې د انقلابات او د جریانات په وجه هغه د چاپ پورې نه و رسېدل او بیا لنډه دا چې ما تر لاسه راغله بیا ما داسې یو 10-12 کاله کار پر وکړ په هغه کې مې بیلابیل شیان په کې راواخیسته او هغه مې تر چاپ ورسول لاغه علاوه مې بیا په دغه 2011 کې د محمود طرزي چې کوم مشهور اخبارو چې د منځنۍ آسیا او د بری صغیر او د افغانستان په سیاست کې یو ډیر مهم رول لري سراج الاخبار د په اکتوبر 1911 کې له کابل جاری کړی وو هغه اخبار مې د هغه اول ټوک 15 ورځنی اخبارو 40 غنی مې په 2011 کې د 100 سال جشن تاسیس په مناسبت سره د خپل مفصل چړنې په فارسی کې اصل متن هم چاپ کړي. اوس می یو معجم تر لاس لاندې دی، هغه کمپوز شوی دی او ځینې برخې چاپ شوی هم دی او ځینې وستر چاپ لاندې دی، خو د هغه و چاپېدو ته توان نه لرم. بیا مې لیچ راون غشتلې دغه د عربي د معجم المؤلفین او معجم المصنفین او د فارسی او د انګریزي د رجالو په باب چې کومي اپ ټو ډیټ یو پیټرن دی، یو د ریسرچ یا د څېړنې جین کوم اسلوب دی دود دی، دغه مطابق مې د پښتنو رجالو علمي رجالو البته چې کچا نظم لیکلی دی کې نثر لیکلی دی د زمان او مکان هیڅ قید نسته پکښې، زما تر عصر پورې مې لکه د په عربي کې چې ابن ندیم تر خپل عصر پورې د عربي کتابونو یو دغه جوړ کړی و معجم الفیرست، نو دغه ډول ما د پښتنو لیکوالو اوس یو البته کمپوزې روان دی، زه نه پوهېږم چې هغه به 12 ټوکه ته ورسېږي 15 ټوکه ته به ورسېږي، یو تر 60,000 زیات رجال مې الحمدلله الفابیټیکلی په کې راخیستي دي، دغه آثار چاپ شوي ناچاپ که ناچاپ دي نو خطي نسخه یې چیرې ده د نړۍ په کوم آرشیف کې ده او کم شمېره لري، کله کتابت شوی ده که چاپ دی، کومې ادارې چاپ کړی دي، کله سواره چاپ دی، کوم ایډیشن یې په کوم سن کې و، څو مخه دی او څنګه دی، او دا ډول مې تقریبا د 6,000 لیکوالو عکسونه هم راټول کړي دي، او دا به ډېر خوند هغه وخت و کې چې د ښه صحافت سره د ښه کاغذ د ښه رنګه عکسونو او سکینه سره دا د چاپه پورې ورسېږي، دا به د پښتنو دپاره د یو ښه ماخذ منبع وګرځي.
بالکل بشک، خدای دې وکړي. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، ستاسو په خپل کور کې یو کتابتون هم دی، یو زه کال دوه کاله مخکې چې درغلی وم نو په هغه کې تاسو په هغه وخت کې راته ویلي وو چې په دې کې څومره زره کتاب دی، د دې کتابتون په اړه کې راته ووایه، دا تاسو په خپل لاس په خپلو مټو دا ټول کتابونه درته چې کومې قلمي نسخې او دغسې نور ډېر عجیب عجیب کتابونه چې اوس په نورو کتابتونو کې نشته تاسو سره رایوځای کړي دي، هلته میشته، په دې اړه لږ معلومات راکړه. دغه د کتابونو راټولول یا سره یوځای کول مو کله پایل کړی او دا وخت په خپل کتابتون کې څومره کتابونه لري؟
نصر صاحب، دغه ما د خپل وسط د زمانی سره دا چې ما تاسو ته د جریان وایي چې د طالب علم د چمن های سکول، نو دغه کتابینی مطالعه ذوق شوق له دغه وخته پیل شوه. بیا نو دغه کتابونه مې راټولېدل شروع کړه. په دغه دوران کې بیا په افغانستان کې چې دا ګډوډي رامنځته شوې، کتابخانی چور شوې، آرشیفونه دغه سو سره برباد شوه، نو دا ځینې شیان چې براکله نو ما کوشش کاوه په نیم نس او په ډېر دربدرۍ د طالب علمي شپې وي چې د ډوډۍ پیسې به وي د پکوړو د بنوي چې د پکوړو،
او تاسو باغه د ډوډۍ پیسې به چت کولې کتابونه هم پرانه ولې؟
ما ته ویل چې د ډوډۍ پیسې به وي هغه به د پکوړو د بنوي چې د پکوړو د به وي د ډوډۍ د بنوي، په دغه نشټوالي کې به مې بچتولې پر نس می چاړه یې شو او ما کتابونه اخیستل او د افغانستان علمی ادبی آثار می هغه وخت راټولېدل. بیا هغه وخت بیا بچمن کې چوم نو دا کتابونه دوبۍ تکله، پېښور تکله، مختلفو ځایو تکله، یو ځینې کتاب روشان و خدای دې خیر ورکړي، اغیز ما سره ډېر احسانات کړي دي. ما ته چې به کور ته د میاشت کم جیب خرڅ ملاوي دی هغه به دوی ته ما په کښت کې ورکاوئ، د هر کتاب پروش به زه باقي وم، یو ته به مې څونه ورکړې بل ته به مې څونه ورکړې، د کور خرچې په خپل ځای، خو دغه د کتابو شوق زوق دوی به خندله، زوی د عمره چې د یو سرمایهدار زوی په دغه شوق اخته سوی وای څه خوند به کړی وای.
او دغه د کتابو شمیر د څومره دی اوس په کتاب؟
اوس پورې الحمدلله تر 15,000 کتابونه دا وخت ما کتابخانه زیاته ده، او په دې کې د فارسی، عربي، پښتو، انګریزي، عربي، اردو د دې ګردو ژبو کتابونه په مختلفو علومو باندې پراته دي، او ورسره الحمدلله ثم الحمدلله چې زما سره د مجلو ډیر شش ریکارډونه سته، ډیر پخوانی کلکسیونونه مې ګرده برابر کړی دي. دا د دې به یو فائدہ دی چې ډیر داسې کتابونه چې هغه بیا د خلکو په لاس کې نه اورېدلې مګر اور معلوم نه، نو ډیر داسې لیکوال دي چې خلک په خبر نه دي او هغه ډیر آثار لري،
ډاکټر صاحب ډیر خوږی خبرې مو وکړې،
ډیره مننه. او اوس په دې کورنۍ ژوند ته راسم، که څه هم دا شخصي مرکه یو په هغه کې بیا کورنۍ ژوند موږ خامخا پوره کوو. او تاسو یو ډیره ښه د خوشحالۍ خبره دا وکړه چې ما په لومړي ځل چې تاسو زما کورودانه هم امفیل کوي، ډیره د خوشحالۍ خبره ده. کورنۍ ژوند مره ته وایه، او تا یو وخت کې له ما سره په یو مرکه کې دا هم ویلي وو چې زما دوه کور ودانې ده. پښتانه خو ډېر وایي چې یار ډېر پښتانه ډېر دوه درې ودونه کوي، ته به دا عالم را سره شریک کړي چې دغه دوه کور ودانې څنګه یې بیا تکلیف.
ډاکټر اکبر یو شعر دی، ډاکټر اکبر اکبر خدای دې ژوندی لري په کابل کې دی، په مران دی کې چاپ کړو. و یو څه خبرې د کولو نه وي، یو څه کیسې د پټېدو عادت وي، او یو څه د غوړ تالی حلوا خوږی، څه د مچان د بڼېدو عادت. نو بهرحال کوم چې څه وایم، نو داسې دي چې زه کله کله انډیوالانو ته وایم چې وروره ما یو واده کړی، یو یو مور پلار را کړی دی، یو ما کړی. نو خو زه وایم که د سړي تر اخري حد چاره کیږي باید دوه واده ونه کړي.
ډېر ښه، اوریدونکي پوه شو. او ډاکټر صاحب بچانو ماشاءالله څومره دي، او هغه هم همدغسې له مطالعې سره دغسې مینه لري لکه تاسو، که یا هم له مطالعې شوقینان نه دي، او څیش تر کومه ځای پورې سبقونه ویلي؟
ولا د خدای مهرباني ده، الحمدلله اولادونه مې اته مې زامن دي او څلور مې لورکیانې دي، او بس داسې مشره مې لور ده چې ام اے انګلیش لٹریچر انگریزی ادبیات کی ماسٹر، او ورسته چې دی زامن می دی چې هغه څوک په کوم کلاس څوک په کالج کې دی، څوک په سکولونو کې دی، حتی چې د اخري بچی می ماواجان می په پلی گروپ کې ده. نو بس او بس میکړه، خدای پاک دی او هغه خلکو ته نور اولادونه ورکړي چې غواړي، او ماته دی خدای دا توفیق راکړي چې دوی په سوللي انسانان جوړ کړم چې د ټولنې کما حق او خدمت وکړي. نو په دې کې ذوق په ځینو ځینو کې سته، زه چې محسوسوم څوک په انګریزي کې لیکنې کوي، څوک په اردو کې شعر هم لیکي، دا کښین کښین بچان د فنونې لطیفه سره هغه شوق ذوق هغه څنګه څه هغه ماحول ورته جوړ دی.
نو
بله بله هغه ورته جوړ دی، بیا نو دوی مطالعه کوي. بس د خدای مهرباني ده، د خدای مهرباني.
ډاکټر صاحب، ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، خدای مرته ژوندی لره، چې خدای مو په قلم باندې په موټو باندې نور هم برکت کړي، نور هم د پښتو ژبې لپاره کار وکړي. ډېره ډېره مننه مشال راډیو ته د وخت ورکولو او زموږ سره د خبرو کولو، ډېره ډېره مننه. او کور مودا
خدای مو ژوندی لره، او د کتونکو په نوم به زه اخري یو خواست وکم چې زموږ وطن ډېر ټکور ټکور دی، او زموږ خلک ډېر شاته پاته شوي دي. زموږ څه تاریخ شرعي یو مسله دا ده چې کله د چا څه فرض کړه روژه قضا سي، نو د وی خوري نو هغه قضا راوړي، او که دانسته یو د روژه وخوري نو هغه به بیا کفاره ادا کوي. زموږ څخه تاریخ کفاره غواړي، او دا کفاره جبیره داسې اسانه نسي کېدلی څنګه چې زموږ خیال دی. یوه په یوې نه، یوه په یو شپېتو زموږ صدقار ضرورت دی. راسی چې پر ځان شپه ورځ یې وکړو، او د قام د سیالیو په هغه سیالي په هغه قطار کې ودرو چې موږ د نړیوالو مشاهیرو قاموس راپورته کړو، په هغه کې عادي عقل یو 200-300 مشاهیر خو موږ پښتانه پیدا کړو، که موږ ساینسدانان راپورته کړو په هغه کې خو عادي عقل یو 15-20 پښتانه ساینسدانان ولرو، که موږ خلانوردان راپورته کړو، یعنی حتی موږ په آی ټي کې، موږ په مفکرونو کې الحمدلله، یعنی باید موږ داسې خلک پیدا کړو چې هغه باندې موږ په جهاني کچه کار وکو، او په هغه باندې وپیژنو، په نړیوالو یې وپیژنو، نړیوالو ته دا باور ورکو چې پښتون د کرایه قاتل نه دی، د وسط آسیا د منځنۍ آسیا په زړه کې پروت دغه قام د آسیا د زړه درزا ده، او دغه قام د نړۍ د ښه سباون ثبوت دی، او د ښه سباون ضمانت دی. زه د نړیوال امن ضمانت افغانان بولم، او راسی چې مینه وکړو، او کینی او کرکی او نفرتونو بدبختی او بس دی درابطه دغه نور کیسه نور خلقو ته پریږ دی یوازې زمج نه دی د بل غمونه دی د بل جنگونه دی بل پر بل ځای وکي زما کور ولې راسوځي دا به اخیره پیغام دی.